ویدی او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کومو شرایطو کې، دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چیرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چیرته یې وصیت کړی اوسي، هغه هم درېیمه حصه، دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي، دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضح توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي، دا یې په نظر کې نیولې دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی، کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورم، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي، هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې، خپل مال نه ملکیت بخشش شي. خو چې بخشش وکړه، هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه، وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي، هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې معنی چې د آیاتو، د قرآن شریف د آیاتو پر اساس باندې هغه مستحق دي. هغه دولس گروه دي. په دا دولس گروه کې اووه ښځې دي او پنځه نارینه دي. او ښځو کې مثلا په خپله ښځه ذوی الفروض ده، لور ذوی الفروض ده، همدغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوې ده چې خیافي لور ده او علاتی ده. او دا هغه ډیر تفصیلي بحث ده په شریعت د میراث په ارتباط باندې. د دې تر څنګ عصبه ده. عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نه اوسي ده، تره زوی وراره ده مثلا. دا ټول په عصبه و کې راځي. عصبه له عصب نه نیستل نیول شوي دي. دغه کسان چې ډیر نږدې اوسي دا عصبه دي. یعنی ذوی الفروض نه که یو شی پاتې کیږي، لومړی قدم کې هغه کسان چې ذوی الفروض دي د هغو حصې معلومې دي، هغه ورکول کیږي. چې څه پاتې کیږي هغه عصبه پورې ارتباط لري. د عصبې نه وروسته ذوی الارحام ده. یعنی یو څوک ده زوی نه لري، تره زوی هم نه لري، خو واده یې کړی ده د خزی خیخان، اگر اوخی دی اوخی پلار مثلا، دی اوخی زوی، دی اوخی دی ترزوی، دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی، بیا هغوی ته ورکول کیږي. چې دا د موږ تاسو په دې قومي ټولنه، د افغاني ټولنه کې دا شی نشته. خو که یو څوک ده مثلا دام نه لري، هیڅوک نه لري، نو خو واضح خبره ده به بیت المال ته راځي. یعنی په شریعت کې ټول موارد واضح دي. هیڅ داسې نشي کېدی چې څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم ونه لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروض دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي، او دنده کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډېر کله ځینې خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا مېرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزن له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یوه مرواجه او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کېږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کېږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، او عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندي قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کېږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دي، چارواکو سره روابط لري، او له دې نه غلطه استفاده کوي او له دې مسائلو نه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید وویل شي چې خزینه دوه نوه حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق وړي، هغه داسې حق وړي چې مثلا که یو ورور وسي، دوه خویندې وسي، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق وړي په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنې ډیره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک یې نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتو نه دا په یو نوع اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د موږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د ماته نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمي د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترېنه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ورته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چې ده په دویونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکړي. خزې ته باید لومړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا ورته څنګ کې هغه کم یو په اتمه یا یو په څلورمه کمه حصه چې د ټول مال ده، هغه باید دې ته ښځې ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مسله
درنو اوریدونکو ده چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې اونۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کاجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکاډمۍ شو.
د علوم اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا په هیګي
د نوماد څړنیار څړندوی څړنوال او څړنپو شپارس کاله په برکې نیسي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک؟
ګل محمد تخلص کاو نورزی. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان صاحب مجرب سړی و، دلته رحیم الهام و یو استاد و، او اسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار و، داسې و.
علوم اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علوم اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړې دومره زړې دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک له نوه رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و، چې شاه حسین هوتک په 1040 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1040 په شاوخوا کې.